هایدریشن تعامل ده چې دا هم یو له عضوي مرکباتو څخه کچیرې د یو عضوي مرکب څخه د یوې اوبه جذبونکې مادې په واسطه د اوبو د مالیکولونو ایستلو او یا هم کمولو ته خپله د ډی هایدرینیشن تعامل ویل کیږي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسو په دې مثال کې وینئ، یعنی که چیرې موږ او تاسو په یو عضوي مرکب کې د یوې اوبه جذبونکې مادې په واسطه د اوبو یو مالیکول یا دوه مالیکوله ورڅخه کم او یا هم لیرې کړل شي، عبارت د ډیهایډریجنیشن تعامل څخه ده. چې په دې معادله کښې تاسو وینئ، په دې مثال کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د ایتایل الکول په نوم یو مرکب لرو چې د ایتایل الکول د ګوګړو تیزابو په شتون کښې چې خپله یو اوبه جذبونکې ماده ده چې د دې په واسطه موږ او تاسو غواړو چې د ایتایل الکول څخه یو مالیکول اوبه لیرې کړل شي یا هم موږ نه کم شي، چې په نتیجه کښې هغه نوه مواد چې موږ او تاسو ته په لاس راکوي یا اوبه ورنه کم شي یا وایستل شي، دا ډول تعامل ته موږ او تاسو د ډیهایډریجنیشن تعامل وایي. لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته ایتایل الکول څخه یو مالیکول اوبه کم شوه، په نتیجه کښې د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه رامنځته شوه او په نتیجه کښې د ایتین په نوم سره یو مرکب لاسته راوړه او یو مالیکول اوبه مو هم ورنه بل یا جلا کړله. په همدې ترتیب دا د ډیهایډریجنیشن تعامل ده. خو که چیرې بېرته په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دوه مالیکول ایتایل الکول په نظر کښې ونیسو یا هم ولرو، په دې اساس د دې څخه دوه مالیکوله اوبه وایستل شي او یا هم ورنه کم شي، نو په دې اساس موږ او تاسو ګورو چې دلته ډای ایتایل ایتر په نوم یو مرکب په لاس راکوي چې د دې مرکب د اکسیجنی مشتقات دي چې ایتر خپل د وظیفوي ګروپونو څخه شمېرل کېده چې موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل. وینو چې په دې برخه کښې د دواړو خواو ته یو نوه بکې شتون لري، نو په همدې اساس د ډای کلمه موږ او تاسو ذکر کړه او خپله د ایتر وظیفوي ګروپ ته نو وایو چې ډای ایتایل ایتر، او په همدې اساس موږ او تاسو وینو چې دلته اوبه هم په لاس راکړل شي. یعنی که چیرې دلته په همدې ترتیب بیا کېدای شي چې په ډېرو وختونو کښې موږ او تاسو دلته اوبه لاسته راوړو او اوبه مو ورنه کم کړه، چې په تېرو کلونو کښې موږ او تاسو له ډای ایتایل ایتر څخه خپله موږ په تېر لوست کښې ولوستل چې د یو بې هوشکوونکې مادې په توګه کار اخیستل کېده. ګرانو زده کوونکو دا و د ډیهایډریجنیشن تعامل. راځو په د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو یو بل نوه تعامل چې هغه د هایدرولیز په نوم سره یادېږي په دې باندې بحث کوو، پېژنو چې خپله هایدرولیز وایي که چیرې یوه عضوي او یا غیر عضوي ماده د اوبو په واسطه په آیونونو باندې ټوټه ټوټه شي او یا هم تجزیه شي او د اوبو له آیونونو سره د دوی ترمنځ یو متقابل عمل ترسره سي یا منځته راسي، چې دغه عمل چې کله د دوی ترمنځ متقابل عمل رامنځته کېږي او بیا په آیونونو باندې ټوټه ټوټه کېږي او تجزیه کېږي، نو دې عمل ته موږ او تاسو خپله هایدرولیز ویلی سو یا هم د هایدرولیز تعامل ویلی سو. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ چې میتایل اسیتیت ته که چیرې د اوبو سره دوی تر تعامل ورکول شي، وینو چې دوی په خپلو آیونونو باندې تجزیه کېږي او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د اسیتیک اسید چې خپله د سرکې تیزاب ده او په عین وخت کښې بېرته میتانول یا ایتایل الکول هم ورڅخه لاسته راغله. دغه عملیه خپله چې دوی په آیونونو باندې وینو چې په منفي آیون باندې چې خپله هایدروکسایډ ګروپ یو منفي آیون باندې تجزیه شوه یا په منفي آیونونو باندې ټوټه ټوټه شوه، د خپله یو د هایدرولیز عملیه هم د هایدرولیز تعامل ده. لکه په اسیتیک اسید هم موږ او تاسو وینو چې دوی په آیونونو باندې تجزیه شوه چې آیون خپله یو منفي ذره ده، نو په همدې اساس دا خپله د هایدرولیز تعامل شو. راځو ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ او تاسو هایدرولیز وپېژن د هایدرولیز په همدې اساس راځو اوس موږ او تاسو تحمض تعامل وایو چې دا څه ډول تعامل ته ویل کېږي. تحمض چې د ګرانو زده کوونکو هغه یوې مادې ته که چیرې اکسیجن ورکړل شي یا هم له هغې مادې څخه بېرته د اکسیجن په ورکولو کښې د هغه په مقابل کښې هایدروجن واخیستل شي، دا ډول عملیې ته موږ او تاسو تحمض وایي. یا هم په دې داسې ډول سره وایي که چیرې یو مادې باندې اکسیجن نصب کړل شي او د یو مادې څخه بېرته هایدروجن عنصر واخیستل شي یا هم د هایدروجن یو اټوم واخیستل شي، دې عملیې ته موږ او تاسو د تحمض عملیه وایو، چې همدارنګه کچيري د یو عنصر اټومونه خپل په یو کیمیاوي تعامل کشي الکترون د لاس ورکړي، نو په همدې اساس کچيري الکترون دوی د لاس ورکوي هغوی مثبت چارج لوړیږي. نو د مثبت چارج د لوړېدلو عملیه ته موږ او تاسو بیرته خپل تحمض یا اکسیدیشن وایو. اکسیدیشن یا تحمض یعنی کله چې د یو مادې په هغه اساس په کیمیاوي تعامل کې کچيري الکترون د لاس ورکوي او په مقابل کې په مثبت چارج باندې چارجیږي او مثبت چارجونه ډیریږي لوړیږي، نو دا ډول کچيري مثبت چارج لوړ سي دا ډول عملیه ته موږ او تاسو تحمض یا اکسیدیشن عملیه وایو. لکه څنګه چې موږ او تاسو په لاندې تعامل کښې وینو چې د کاپر اکسایډ د کاپر په اکسایډ کښې دلته اکسیډنټ د اکسیډنټ وظیفه یا اکسیدیشن وظیفه دا ده چې د خپل په غاړه دا باندې په غاړه لري تر څو د مسو اکسایډ یا د کاپر اکسایډ څخه اکسیجن لیډ کړل شي، او په همدې اساس کله چې اکسیجن لیرې کیږي یا هم اکسیجن ورباندې نصبیږي او هایدروجن عنصر ورڅخه لیرې کیږي، دې ډول عملیه ته موږ او تاسو تحمض یا اکسیدیشن تعامل وایي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په دې مثال کې لرو، په دې معادله کښې موږ او تاسو وینو چې دلته خپله په همدې ترتیب سره دا عنصر یا هم دا اوبخشي دا مرکب چې ایتایل الکول ده یا میتانول ده، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د مسو اکساید په موجودیت کښې یعنی غواړو چې دلته د دې تر منځ د اکسیدیشن یعنی د تحمض عملیه اجرا سي، نو په همدې اساس مس ارجا کیږي. مس چې ارجا شو او عنصر یعنی مس منځ ته راځي، او په همدې اساس هغه اکسیجن یې د کاربون د اټومونو د الکول مرکب په مالیکول کښې اکسیدایز کیږي، او په پایله کښې موږ او تاسو ته اسید الدهاید لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي، او وینو چې مس هم د اکسیجن څخه بیل شوی یا هم جلا شوی دی. دا عملیه ته موږ او تاسو د تحمض عملیه یا د اکسیدیشن عملیه وایو. رزو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د ریډکشن تعامل یا هم د ارجا تعامل لرو یا عملیه وایو، چې په دې عملیه کښې موږ او تاسو وایو چې دا ارجا یا ریډکشن چې ده دا د تحمض د عملیې سرچپه یا برعکس ده، یعنی دا چې دوی د اکسیدیشن څخه برعکس عمل اجرا کوي. یعنی که چیرې موږ او تاسو په یو عضوي مرکب باندې د هایدروجن د اټومونه نصبول او له عضوي مرکباتو څخه بیرته د اکسیجن اخیستل عملیه ته کولی شو چې ارجا عملیه وایي، یا هم دا چې ریډکشن عملیه وایو. یعنی دوی د اکسیدیشن برعکس یو چې اکسیدیشن په عملیه کښې موږ او تاسو وویله ګرانو زده کوونکو چې هلته د هایدروجن اخیستل وه او د اکسیجن نصبول وه، خو په ریډکشن عملیه کښې بیا موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن نصبېدل دي او د اکسیدیشن اخیستل یا بیلول دي، چې دې ته بیا موږ او تاسو ریډکشن وایو. لکه څنګه چې تاسو د پروپین په مرکب کښې وینئ، په دې معادله کښې ګرانو زده کوونکو چې د دوی د کاربون او کاربون تر منځ په همدې اساس دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او په همدې اساس که چیرې دوی د یو هایدروجن په واسطه سره ارجا سي، نو په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی دوه ګونې اړیکه په یو ګونې اړیکه باندې تبدیلیږي، او په همدې اساس د یو غیر مشبو هایدروکاربون یا هم مرکب په مشبو هایدروکاربون باندې تبدیلوي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې پروپان مرکب خپل یو مشبو هایدروکاربون ته لاسته راغلی، او د دوی تر منځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه په یو ګونې اشتراکي اړیکه باندې تبدیل شوې ده. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، دا و د ارجا یا ریډکشن تعامل. ازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ د انشقاق عملیه لرو، چې د انشقاق عملیه هم یو نوه د عضوي مرکباتو هغه تعاملات کیدای سي چې د ځینو تعاملاتو په واسطه دلته داسې اجرا سي. وایي که چیرې د اوږد زنځیر لرونکي مرکبات موږ او تاسو ولرو او هغوی په خپلو مالیکولونو باندې ټوټه کړل شي یا هم تجزیه کړل شي، او دغه د وړو مالیکولونه کله چې لاسته راځي واړه واړه مالیکولونه دغه لاس راغلي مالیکولونه ته کچیر د تودوخې او د کټلیس په واسطه سره یعنی لوی مالیکولونه په وړو مالیکولونه باندې تجزیه او ټوټه ټوټه شي. دې ډول عملیه ته موږ تاسو د انشقاق عملیه وایو. چې خپل د انشقاق عملیه په 1910 میلادي کال کې د کیمیا پوهانو په واسطه د لوړې تودوخې او د کټلیس په شتون کې د الکانونو یو غټ غټ مالیکولونه مات کړل او تجزیه کړل چې په نتیجه کې کوچني مرکبونه او مالیکولونه یې لاسته راغلل. یعنی دا چې لوی مالیکولونه یې په کوچنیو مالیکولونو باندې تجزیه یا هم بدل کړل. چې دا ډول عملیه ته دوی د انشقاق عملیه ویل. او د انشقاق له عملیې څخه ګران زده کوونکو د تیلو په صنعت کې کار اخیستل کیږي او په داسې نورو مختلفو ځایونو کې کار اخیستل کیږي. که چیرې یو مثال ورکړو د بیلګې په توګه که چیرې په همدې اساس موږ او تاسو وګورو هیګزا دیکان مرکب چې د خپل یو لوی یا غټ مالیکول ده چې د انشقاق د عملیې په واسطه سره کولی شي چې په دوو نورو کوچنیو مالیکولونو باندې تجزیه شي چې هغه چیرې دوی ته مثال 200 درجې د سانتیګرید تودوخه ورکړل شي د هغه په نتیجه کښې په وینو چې یو په اوکتین او بل په اوکتان باندې چې کوچني مالیکولونه دي تجزیه کیږي یا هم ده ټوټه کیږي چې دا خپله د انشقاق عملیه ده. او په د انشقاق د عملیې څخه په صنعت کې کولی شو چې کوچني مالیکولونه د کاربن د اټومونو شمیر له یو څخه بیا تر 14 اضافه وي. هغوی له غټو مالیکولونو څخه چې د انشقاق د عملیې په واسطه لاسته راوړلی شو او هغه مالیکولونه چې د کاربونونو د اټومونو شمیر له 15 څخه تر 12 پورې وي بیا په پټرولو کښې د استفادې لپاره هم کارول کیږي. او د تصفیه په دستګاهو کې یو شمیر مالیکولونه وجود لري چې د کاربن د اټومونو شمیر له یو څخه تر 14 پورې دی چې دا بیا کولی شو د انشقاق په عملیې پر اساس باندې تشکیل کړو او بې له ځنډه څخه وسوځول شي چې دغه ډول د انشقاق د عملیې تودوخه هم کیدای شي چې په دې اساس باندې پوره کړل شي. ګرانو زده کوونکو یو بل نوع تعامل چې هغه د پلومیرایزیشن تعامل ده چې دا هم د عضوي مرکباتو د کیمیاوي تعامل د ډولونو څخه شمیرل کیږي چې دا خپله هغه عملیه ده چې د یو ټاکلي فشار تودوخې او کټلیس په شتون کې د عضوي مرکب د څو مالیکولونو د یوځای کیدو په پایله کښې یو نوی او مغلق او کمپلیکس مالیکول موږ او تاسو ته په لاس راکړي او دا چې داسې چې خپله له لومړنیو موادو څخه د هغوی خواص یو له بل سره فرق ولري. عبارت د پلومیرایزیشن عملیه ده. له بیلګې په توګه د ایتلین له مالیکولونو که چیرې د ایتلین مالیکولونه پلومیرایزیشن سي په نتیجه کښې موږ او تاسو ته پولی ایتلین په نوم مرکب ورڅخه حاصلیږي چې زیات وخت لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ د ایتین مرکب ده چې د دې مالیکولونه اخیستل کیږي د پلومیرایزیشن عملیه پر اساس باندې په یو نوي مرکبات او نویو موادو باندې چې د پولی ایتلین په نوم سره یادیږي لاسته راځي. چې خپله د دې څخه موږ او تاسو کولی شو د پلاستیکي لوښي لکه او داسې نور کولی شو چې د ایتلین د پلومیر څخه لاسته راوړو چې یو هم د پلومیر د ایتلین د پلومیر څخه چې لاسته راځي یا هم جوړیږي هغه پلاستیکي لوښي دي. ګرانو زده کوونکو د لوست وروستۍ برخې ته راورسېدو چې په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې په دې ارزونې کښې لومړی سوال د ډی هایدروجنیشن تعامل په یو مثال کښې وښایست. دوهم سوال ګرانو زده کوونکو د ایتلین د مالیکولونو د پلومیرایزیشن څخه څه نوه مرکب لاسته راځي. دریم یا وروستی سوال ده چې هغه د الکولونو غټ مالیکولونه په کوم کال کښې مات او یا هم تجزیه کړل شوه. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. موږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي یولسم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست د وروستنۍ شیبو پورې مې منتیا وکړئ. درانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده مسطح مالیکولونه. درو نویم صفحې څخه پیل تر یو سلو څلورم صفحې پورې دوام لري. که څه هم دا زموږ او ستاسو د تېر درس ادامه ده چې په تېر درس کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو خطي مالیکولونه وویل. په همدې اساس د مالیکولونو هغه کتبیاتو جوړښت و، د هغوی هندسي جوړښتونه وه چې د هندسي جوړښتونو پر اساس ادامه راځو. نن ورځ موږ او تاسو مسطح مالیکولونه پېژنو. چې مسطح مالیکولونه کوم مالیکولونه ته ویل کېږي؟ مسطح مالیکولونه هغه مالیکولونه دي یا هم درې الکتروني ساحې درلودونکي مالیکولونه په نوم سره هم یادیږي. دوی هغه مالیکولونه دي چې په خپله شاوخوا باندې درې الکتروني ساحې لري، درې الکتروني ساحې لري. او مسطح مالیکولونه چې دي د دوی د اړیکو ترمنځ هغه ولانسي زاویه چې رامنځته کېږي، هغه ولانسي زاویه مساوي په 120 درجې سره ده، په 120 درجې سره. خو د مسطح مالیکولونه چې دي نسبت و خطي مالیکولونو ته، خطي مالیکولونه هغه وه چې هغوی دوه الکتروني ساحې درلود او د ولانسي زاویه یې د اړیکو ترمنځ 180 درجې وه. خو مسطح مالیکولونه نسبت و خطي مالیکولونو ته د دوی ولانسي زاویه 140 درجې ده. او د دوی هایبرید چې ده هغه SP2 هایبرید درلودونکي ده. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې ویني یا په دې مثالونو کښې ویني، دا هم برون ټرای فلورایډ یو مرکب ده چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو دوی چې د درې الکتروني ساحې درلودونکي ده، یا د درې الکترونونو درې جوړې درلودونکي ده، چې دې ته موږ او تاسو یو مسطح مالیکول وایو. لکه څنګه چې تاسو هغه موډل هم ویني، په همدې ځای کښې بونې مرکزي اټوم د اساس، یو فلورین اټوم دلته، یو فلورین اټوم د اساس، او یو هم دلته. او دوی چې دی د دوی ترمنځ هغه ولانسي زاویه چې شته 180 درجې ده. ولې کمه ده نسبت په خطي مالیکولونو ته؟ ځکه چې د دوی آزادې جوړې زیاتې دي. نو په همدې اساس موږ او تاسو د دوی ولانسي زاویه 140 درجې ده. دا مسطح مالیکولونه دي. او په عین وخت کښې کولای سي چې دوی یو مثلث ته ورته جوړښت هم جوړ کړي. په دې کښې دوی هغه SP موږ او تاسو وایي دلته دوی درې الکتروني ساحې لري، یوه الکتروني ساحه، دوهمه الکتروني ساحه او درېیمه الکتروني ساحه. د دوی SP هایبرید چې دي SP2 دي، یو اس هایبرید یا الکتروني ساحه، یو پی او دوه پی چې درې الکتروني ساحې سوه، چې د اس برخه یې یو درېیمه ده، د پی برخه یې دوه پر درېیمه برخه ده. همدې اساس نور مثالونه هم موږ او تاسو ورکولای سو. راځو اوس موږ او تاسو یو هم د مسطح مالیکولونو څخه وروسته څلور سطحي مالیکولونه دي. څلور سطحي مالیکولونه بیا هغه مالیکولونه ته ویل کېږي، یعنی که چیرې خپله یو مرکزي اټوم په خپل شاوخوا کې څلور الکتروني ساحې ولري. تاسو ګورئ دوی بیا څلور الکتروني ساحې لري چې دوی بیا د تیترا هایډرال او څلور سطحي مالیکولونو په نوم سره هم یادیږي. نو ځکه موږ او تاسو وایي دوی چې دي څلور الکتروني ساحې رامنځته کړي دي. او د دوی ترمنځ هغه د آزاد جوړه الکترونونو تعداد هم څه دی کم دی. او د دوی ولانسي زاویه هم مساوي ده په 108.5 PM سره، یا هم 109.5 درجې سره د دوی ولانسي زاویه ده. خو هایبرید هغه مساوي دي په SP3 هایبرید سره. SP3 هایبرید درلودونکي دي، لکه موږ او تاسو وینو لکه سلفایډ، او دې ترتیب سره نور مثالونه هم ورکولای سو لکه سلفیډ. او په همدې اساس تاسو دلته د خپله د میتان یو مرکب ویني چې په دې ځای کښې دا د هغوی هغه څلور سطحي مالیکولونه دي. دا هم موډل دی چې موږ او تاسو وینو، یو دوه درې څلور چې شی جوړ کړي دي الکتروني ساحې یې جوړ کړي دي. او په همدې اساس دې ته موږ او تاسو څلور سطحي مالیکولونه وایو. چې څلور سطحي مالیکولونه د SP3 هایبرید درلودلو پر اساس باندې وایو چې یو د S برخه ده، د په همدې اساس درې برخې د پی، یعنی د S برخه چې د یو پر څلورمه برخه ده، او د پی برخه یې درې پر څلورمه برخه ده، چې دا څه سو؟ دا څلور سطحي مالیکول سو. راځو ګرانو زده کوونکو د اوبو مالیکولي هندسي یا هم خطي جوړښت وایو. د اوبو مالیکولي جوړښت خپله یو کوچنی جوړښت درلودونکي دي چې یوه برخه یې مثبت او بله برخه یې منفي چارج درلودونکي ده. نو دوی چې دي د اوبو مالیکول خپله یو ډایپول مومنټ لرونکي دي او د اوبو په مالیکول کښې دوه جوړې الکترونونه ازادې جوړې شتون لري، دوې جوړې ازاد الکترونونه شتون لري. نو په همدې اساس د دوی د اړیکو هغه بیلانسي زاویه چې ده هغه 1.5 درجې ده، خو د دوی جوړښت چې ده هغه 4 سطحي دی. څلور سطحي رامنځته کوي، څلور وجهې لري. او په همدې اساس د دوی هایبرید چې دی هغه SP3 هایبرید درلودونکي دي، د SP3 هایبرید درلودونکي دي. او د اوبو مالیکول چې دی غیر خطي دی، خطي نه دی. خطي هغه و چې دوه الکترونې ساحې رامنځته کولې او د یو خط، د یو مستقیم خط په شکل سره ترتیب و یا جوړښت یې درلود، خو د اوبو مالیکول یو غیر خطي مالیکول دی. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې د موډل دی چې اکسیجن د مرکزی اټوم په شان برخه اخیستې ده، یو اټوم دې خواته هایدروجن، بل اټوم دې خواته هایدروجن. خو دوی چې دي یوه برخه دی چې دی قطبي جوړښت لري، موږ او تاسو قطبي جوړښتونه، قطبي اشتراکي اړیکې، قطبیت باندې موږ او تاسو تېر لوست کښې بحث کړی و. دوی چې دي قطبي جوړښت لري چې یوه برخه یې مثبت او بله برخه یې منفي چارج درلودونکې ده. نو په همدې اساس چې دوی دي د اوبو مالیکول چې ده خپل یو ډایپول مومنټ لرونکې ده، نو په همدې اساس وایي چې دوی یو خطي غیر خطي مالیکول دی په همدې اساس. او په دې ځای کښې موږ تاسو وویل چې د دوی SP3 هایبرید درلودونکي دي چې د S برخه یې 1/4 برخه ده او د P برخه یې 3/4 برخه ده. راځو ګرانو زده کوونکو، د اوبو د مالیکولي جوړښت څخه وروسته د امونیا د مالیکول جوړښت باندې بحث کوو چې د امونیا مالیکول څه ډول مالیکولي جوړښت لري. لکه څنګه چې موږ او تاسو وویله، د امونیا ګاز چې د خپلې یو الکلي خاصیت درلودونکي دی، یا هم د الکلي خاصیت درلودونکي یو مرکب دی چې خپله مرکزي اټوم یې نایتروجن دی. نایتروجن ځکه مرکزي اټوم دی ځکه چې د نایتروجن هغه اکسیدیشن نمبر یا چارج نسبت چا ته هایدروجن ته زیات دی. نو په همدې اساس باندې نایتروجن د دوی یو مرکزي اټوم شمیرل کیږي. او په خپل ترکیب کښې دوی یوه جوړه الکترونونه ازادې جوړې لري. نایتروجن په خپل ترکیب کښې یوه جوړه ازادې جوړې الکترونونه لري، ځکه چې دی په خپل ولانسي قشر کښې 15 الکترونونه لري چې یو الکترون یې د یو اټوم هایدروجن سره چریک ډول ایښی دی. یوازې او یوازې دوه الکترونه یې د ازاد جوړه الکترونو په شان سره دلته پرېښي دي. نو موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ هغه ولانسي زاویه 1/5 درجې ده، په 1/5 درجې پر اساس باندې ترتیب شوې، ځکه چې یو تعداد ازاد جوړه الکترونونه په کښې زیات شوي. موږ او تاسو ویلي وو چې کله هر څومره چې ازاد جوړې الکترونونو تعداد زیاتېږي، هغومره د دوی ولانسي زاویه د اړیکو ترمنځ کمیږي. او دوی چې دي څلور سطحي مالیکول بلل کیږي. یعنې وخت چې تاسو وګورئ، یو الکتروني ساحه، دوهمه الکتروني ساحه، دریمه الکتروني ساحه، او په همدې اساس د 1/4 الکتروني ساحه. نو څلور سطحي مالیکول شو او که نه. او په همدې اساس ګرانو زنکوونکو، د امونیا د مالیکول هغه هایبرید چې ده هغه SP3 هایبرید ده. SP3 هایبرید ده چې د S برخه چې ده هغه 1/4 برخه ده او د P برخه چې ده 3/4 برخه ده. ځکه چې موږ تاسو وایي 1، 2، 3 او په همدې اساس 4. د S برخه 1/4 ده او پاتې سو 3 برخه نور د P ده، یعنې 3/4 برخه. او دا ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، تاسو دلته وینئ چې دا د امونیا هغه موډل دی. نایتروجن یې مرکزي اټوم سو، یو اټوم هایدروجن، دوه او درې، یوه الکتروني ساحه، دوهمه الکتروني ساحه، دریمه الکتروني ساحه، او د ازادو جوړه الکترونونه 1/4 الکتروني ساحه. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، د مالیکولونو په ډولونو باندې بحث کوو. څنګه چې موږ او تاسو خطي او مسطح او سطحي مالیکولونه وپېژندل، اوس راځو د مالیکول ډولونه وایو چې د مالیکول ډولونه پر دوه ډوله دي. یو قطبي پولر دی، بل غیر قطبي نان پولر دی. قطبي مالیکولونه هغه مالیکولونه دي چې هغوی د قطبي اړیکې په واسطه سره جوړ شوي وي، په خپل ترکیب کې د الکترونونو هغه آزادې جوړې ولري. دې ته موږ او تاسو قطبي مالیکولونه وایو. قطبي مالیکولونه چې دي د مختلف اټومونو څخه جوړ شوي دي چې یوه برخه یې مثبت او بله برخه یې منفي چارج لري، او دوی چې دي د ډایپول مومنټ یعنی ډایپول مومنټ یې خلاف د صفر څخه دي، یعنی صفر به نه وي، د صفر څخه به خلاف وي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال وینې ایس سی ایل تیزاب دی، امونیا دی، اوبه دی او داسې نور. په دې ځای کې چې موږ او تاسو یو مالیکولي ډولونه د قطبي اړیکو پر اساس باندې وایو چې یو د ایس سی ایل تیزاب ترمنځ هایدروجن چې د قسمان مثبت او کلورین چې د قسمان منفي چارج په درلودلو سره د دوی ترمنځ یو قطبي اړیکه شتون لري. په همدې اساس امونیا ده، د امونیا په مرکب کې چې تاسو وینې یوه الکتروني ساحه دوه او درې، او په همدې اساس دوه الکترونونه هم د آزاد جوړه الکترونونو په اساس باندې موږ او تاسو وینئ څلور الکترونی ساحې یا څلور الکترونی ساحې رامنځته کړي دي. هایدروجن چې د قسمان مثبت چارج درلودلو سره دی، او نایتروجن چې دی همدې اساس د قسمان منفي چارج په درلودلو سره، نو د دوی ترمنځ یوه قطبي اړیکه وجود لري. نو ځکه وایي چې دا یو قطبي مالیکول دی. د اساس په دې ځای کې هم تاسو ویني چې موږ او تاسو دلته ګورو د کلورین او کلورین ترمنځ او د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ د دوی ترمنځ ویټ چې شوی دی یو قطبي اړیکه وجود لري، او د دوی ترمنځ یو دوه درې څلور سو وچی یا سو سطحې الکترونونه دي، سو سطحې الکترونی ساحې چې ښکلي دي رامنځته کړي دي. رازو اوس د مالیکولونو دوهم ډول ته چې هغه یو غیر قطبي مالیکولونه یا هم نن پولر دي، چې دوی به هغه مالیکولونه دي چې په خپل ترکیب کې غیر قطبي اړیکې ولري، او د دوی د الکترونونو چې دي دوی آزادي جوړې نه لري، آزادي جوړې ونه لري. دوی چې دي غیر قطبي مالیکولونه دي، او دوی همیشه د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي دي، همیشه د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي دي، او په دې ترتیب سره د ډایپول مومنټ هم صفر دی. ډایپول مومنټ هم صفر دی، لکه څنګه چې تاسو وینئ هایدروجن ترمنځ، د کلورین ترمنځ، د فلورین ترمنځ، او د همدې اساس کاربن ډای اکساید ترمنځ. په دې مثال کې تاسو دا مثال چې ویني دا خپل د قطبي اړیکو ترمنځ، چې موږ او تاسو د نایتروجن او کلورین او هایدروجن او هایدروجن ترمنځ د دوی اړیکات شیو، او موږ په تیر لوست کې هم ولوستل چې د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ، د کلورین او کلورین ترمنځ قطبي اړیکې یا غیر قطبي اړیکې مو هم ولیدل. لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کې ویني، موږ او تاسو دلته وینو چې دا غیر قطبي مالیکولونه دي، د نایتروجن او نایتروجن ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکه په شریک ډول سره ښودل شوې ده، چې دي آزاد جوړه الکترونونه نه لري، چې دي غیر قطبي دي، نن فلولر دي، په همدې اساس کاربن ډای اکساید دي چې دا هم خپل یو غیر قطبي مالیکول دي، چې د اکسیجن او کاربن ترمنځ دوه ګونې اړیکه په همدې اساس آزاد جوړه الکترونونه نه لري، او دا غس په ترتیب سره د کلورین او کلورین ترمنځ چې دلته موږ تاسو کاربن تیترا کلوراید مرکب لرو، چې دوی خپل چشتي دي یو قطبي مالیکول دي. او په دې ځای کې به تاسو غیر قطبي مالیکول دي، او په دې ځای کې تاسو وینئ چې دا یو قطبي مالیکولونه دي. او مثالونه دي چې د NCL تیزابو د اوبو ترمنځ او د بس په ترکیب سره د امونیا، چې تاسو وینئ یو طرف مثبت یو طرف منفي چارج درلودلو سره دي، او دوی سو الکترونی ساحې چې ښکلي دي رامنځته کړي، او د دوی ترمنځ اړیکه رزو. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د تیر لوست په ادامه مستطح مالیکولونه، سو سطحې مالیکولونه، درې جوړه الکترونونه، او یا هم دغه د اوبو مالیکولي جوړش، د امونیا مالیکولي جوړش، او داسې نور موږ او تاسو ولوستل. د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو، چې د ارزونې په دې برخه کې څو سوالونه مطرح شوي دي، چې لومړی سوال دی وایي د مرکزي اټوم الکترونیګاټیویټي په زیاتېدو سره د اړیکو زاویه څه ډول کیږي، کمیږي، زیاتیږي، تاثیر نه لري او تاثیر لري. همدې ترتیب سره د مرکزي اټوم آزادو الکترونونو شمیر په زیاتېدو سره د اړیکې زاویه څه ډول کیږي، یعنی کله چې موږ او تاسو مرکزي اټوم د آزاد جوړه الکترونونو په شمیر سره موږ او تاسو ویل کچې آزاد جوړه الکترونونو شمیر زیاتیږي، نو د دوی هغه مرکزي اټوم د اړیکې ترمنځ هغه اړیکې څه ډول کیږي، زیاتیږي، کمیږي، اس تاثیر نه لري او که تاثیر لري. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاري ولري.
پنگروش رنگ شنگ ستاد پنگروش رنگ شنگ ستاد پنگروش رنگ هر سهارا مسلوی پزڑکی میں دمینی ولولی را پروی او پزڑکی میں دمینی ولولی را پروی او ستاد پنگروش رنگ شنگ ستاد پنگروش رنگ ہر سہارا پسٹوی پزڑکی میں دمینی ولولی را پروی او پزڑکی میں دمینی ولولی را پروی او ستاد پنگروش رنگ شنگ زلفی جالونم